په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې او بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې هم د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا له طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته روان شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د کونل چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه بیان کې وویل زلمی خلیل زاد پرون قطر او افغانستان ته په سفر روان شوی. په خبر کړي بیان کې ویل شوی چې خلیل زاد به د افغانستان د کرکټ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیل زاد به په کابل کې هم د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره سلام مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستنو ته به وهڅوي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به یو هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 2 پاکستاني غړي وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه بیان کې ویلي د جت الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتباع خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پچیراګام په شمول د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یوه واده د هغه خونړي برید مسؤلیت واخیست چې ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 3 شپېته ملکیان ووژل او نږدې 200 تنه نورې ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بېلابېلو سیمو کې 14 چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 163 کسان یې ټپیان کړل. له دې پیښو وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پریکنده اقدامات په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونل کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتلي. د کونل والي ویان عبدالغني مصمم پرون ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې د ورځ راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګیدلې چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه اړولې دي.
دغه مرمۍ ولعمل خلکو ته مالی زیانونه وختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ ولعمل 4 کورونه نسبی تخریب شوی دي.
د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. شلتن د ډیورنډ پر کرښه پرته د کونړي و غرنۍ ولسوالۍ د تر دې مخکې هم افغان چارواکو پاکستاني پوځیان پر شلتن او پر ډیورنډ کرښه پر پرتو نورو غرنیو ولسوالیو په ورته بریدونو تورن کړي، خو د پاکستان پوځ تر اوسه په رسمي توګه دا نه ده منلی چې ګوند د افغانستان پر خاوره د توپونو د ذکرې وی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالډ ترامپ پرون خبرلانو ته وویل د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره به پر دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د 2 صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال سره وګوري. کله چې د اگست په 15مه نوی ډلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړ چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دلته او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د کشمیر د کورواکۍ ختمول به دغلته د ترهګرۍ او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کېدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. ترامپ د خبره د سیشن بي پر سپینه ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبر اعلان ته وکړه. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو راپور کې ویلي تمه ده ترامپ به سولیوان پر دې ډیپلوماتیک پوسټ وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یو حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنگتن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په 8مه نیټه یو لیک کې وویل نوموړی به د اکتوبر په 3مه نیټه له 2 کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازمینې د بندیز جامع سازمان چې مرکزی ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دوه سټیشنونو چې په مرموزه توګه د معلوماتو په استولو کې زن رغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. د سیشن بې پرس دې سازمان د دوه نورو سټیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینې په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلی وو تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او د راډیو اکتیف وړانګو کچه کې لنډمهاله زیاتوالی راوست. په روسیه کې ټول دا ډول شپږ د څارنې سټیشنونه فعالیت کوي چې په هوا کې د اټومي ذراتو د تشخیص او لټون دنده لري. د دې سټیشنونو څخه د 2 سټیشنونو په کار کې زنده ویره زیاته کړې چې موسکو د دې چاودنې د کچې د پټولو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي خو وی ویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو د سولیز هواري لپاره بیا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شوی چې د طالبانو له استازو سره بیا خبرې وکړي. د ګالوف ماسې په یو نوي سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت یو تیاره تصویر ورکړل شوی او ویلي دی په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو، د خلکو سره یې په خور په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه ور شوی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه وغوښتل چې د افغانستان فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم د حکم عملي کړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice in these cases, and that means
په هلمند کې د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ حالت خلک اندېښمن کړي.
کوچه د خلکو پریس ولې لا هم زیر سختيانه وي چې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې بیا ولاړل چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشر راوړو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مونږ راکمه وادي چې به وکړل هغه وادي نس ولې پر ځای
تغراز افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم هېروي. ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې د امریکا د پوز رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دی له 3 کلونو وروسته له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی دی. خو ترامپ چې پرونې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې هېواد باید په افغانستان کې یو شمېر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخه ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای او بلاو زیات کړی چې تل باید په دې هیواد کې پر وضعیت اڅارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته اشاره وویل چې طالبان له امریکا سره د جګړې د پای ته رسولو غوښتونکي دي، خو زیات کړی چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا کېدای شي پر طالبانو باور وشي. ډونالد ترامپ وویل له طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخ ته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 13 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو وی ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. له دې مخکې ترامپ ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وې. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. په عین حال کې د افغانستان کې د روانې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوی بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلا مشورې وکړي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل که چیرې امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي، دې پړاو خبرو کې چې هغه نهم پړاو دی د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته. تفصیل اجمل انوړند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت په ویلامې کې ویل زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره ترستو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی وو. د تیر جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیر یک شنبې په ورځ ولسمشر ترامپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل امریکایي لوري سره خبري خای راتلونکو ورځو کې پایل شي، خو د په وینا دقیق وخت نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ وهو کړنې هاي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړلیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوري زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څه هم خاغلی شاهین د خپلو دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالی لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول د بین الافغاني خبرو پایل او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې لمیاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پر لپسې خبري کوي او وستوالو غاړو ویلي چې یوې ممکنه هوکړې ته سره نږدې شوي. که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیچ د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډیره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو وبوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسی مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل که چیرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالي راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پامپیو ویلی په دې اړه بحثونه ښه روان دي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دي له دې هیواده د وتلو زمینه برابره شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. زلمی خلیلزاد به دغه راز په دې سفر کې بیا هم کابل ته لاړ شي او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره به هم خبرې وکړي. دا د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد نهم دور خبرې دي. د لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل په د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به د امریکا سره یو هوکړه نهایي شي که نه وویل تمه کیږي، خو که چیرې د طالبانو غوښتنو ته امریکایي لوری ځواب ووایي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام بیا ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو له لارې البته له نورو سره شریک کړئ، پوښتنه هم مطرح کولی شئ. دغه راز د افغان بي سیمه تاسو اتل شمېرې له لارې هم موږ غوښتي په دې اړه نظر راستولی شئ. د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته ولولو. د ګالوپ نړیوالې محسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. دا محسه چې مرکز په واشنګټن کې دی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هیواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوي او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوپ محسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډیر بدلونونه راغلي او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. تفصیل د اجمل ان راپور کې.
ګالوپ وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسله والې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی. دې موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کیدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هیواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیاره کیدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوپ د خپلې سروې په نتایجو کې موندلې چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لرې بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سی شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوي او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان دی، دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواده پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره دوی برخورد په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس د کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 14 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمیر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمیره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوباره کې چې موږ څه تاسو ویلی شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډیری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیات وي په صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپل نظر پښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانان ویل چې خپل یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ یې غلا شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل دا ډیره لوړه شمیره ده او حقیقت نه لري. دا غالب د نظر پښتنې نتایج خي هغه سیمې چې طالبانو بیانی ویلي او یاد حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي د نظم او قانون د ټینګښت لپاره په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د غالب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښت ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړي.
د ګالوپ د نړیوال ماسې د ورستۍ سروې نتیجه مو او د نتیجې مهمه برخه مو واورېده. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه یو تیار تصویر وړاندې کړی او ویل چې په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. د غراز په دې هیواد کې نظم او قانون هم ویل شوی چې د جګړې قربان شوی او پر پولیسو د خلکو باور هم راکم شوی دی. لبلی خو د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم چې د خزینه فوټبالرانو په جنسي زورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم صادر شوی باید دغه حکم عملی شي. د دې سازمان سرپرست مدیر هیتر بار پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم ډیر ژر عملی شي. نوموړي تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت اقدامات کافي نه دي او دا چې تر اوسه کرام الدین کریم نه دی نیول شوی هغه د نه منلو وړ وبالا. او د افغانستان له لوی څارنوالۍ هم وغوښتل چې له ټولو هغو کسانو سره چې جنسي زورونې ته زمینه برابره کړې تحقیق وکړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice.
هغه څه چې لوی څارنوالۍ باید سرته ورسوي دا دي چې دغه قضیه بهیر ګړندۍ کړي او په کرام الدین کریم حکم عملي کړي، هغه توقيف او محاکمه کړي. دا به د پرمختګ په معنا وي او هغه به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نورو کسانو چې په دغه قضیه کې ښکېل تحقیق او څېړنو لپاره هم زمينه رامنځته کړي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د غراز د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه هم وغوښتل چې په دې قضیه کې د ښکېلو تورنو کسانو د ګمارلو او غړیتوب څخه ډډه وکړي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر په ګډون د دې ادارې یو شمېر مسولین تورن شول چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي له هیواده بهر له جنسي پلوه ځورولې دي. د ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل ازادي راډیو ته ویلو چې په دې اړه شواهد او اسناد افغانستان له لوی څارنوالۍ سره شریک کړي دي. لوی څارنوالۍ د څېړنو په نتیجه کې کرام الدین کریم او د دې فدراسیون یو شمېر نور چارواکي له هیواده ممنوع الخروج اعلان کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون هم کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال په تړاو له فعالیتونو څخه منع کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې قضیه کې دې قضیه ته کافي رسیدګي کړې ده.
ما در حکومت افغانستان ما بالای نهادهای عدلی و قضایی خود کاملا باور داریم که اونا کار کردن روی این مسئله، روی این قضیه کارهای بیشتر صورت گرفته. خوب است که معلومات بیشتر راجع به پیشرفت کارشان از نهادهای عدلی و قضایی شما پاسخ دریافت کنیم.
د افغانستان له لوی څارنوالۍ مو وغوښتل چې ولې تر اوسه پورې په کرام الدین کریم هغه صادر شوی حکم نه دی عمل شوی. وویل چې په دې برخه کې له مخکې لوی څارنوالۍ خپل کار کړی، د هغه د نیولو حکم یې صادر کړی، خو تر اوسه پورې پولیس نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شي. په هلمند کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو د کمپاینونو په ټپه ولاړ بهیر خلک اندېښمن کړي. د ولسمشري انتخابات په داسې حال کې ورستر بلې په داسې حال کې چې ورستر بلې نیټه ته ورنږدې کیږي. د هلمند ډیر مهم او د نفوس ډک سیمې ناامن دي او یا هم د طالبانو په ولکه کې دي. یو شمېر خلک په ټاکنو کې درغلي او مایوسه کړي او ولایت شورا بیا د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي په دې تفصیلي راپور کې دې مسلې ته چې د ولسمشري راتونکو ټاکنو ته ولې کمپاین نه کیږي کتنه کړې ده.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یو انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګیدلی دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلو سو هیڅ انتخاباتي ټیم یو لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باور کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
ګوتې د خلکو پرې اسولې لا هم ډېرې سختیانې وي. خلق د پټاوو صبر دل ول تجارتونه کې څکې خلق په ډېر سختو شرایطو کې بیا ولاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره ول چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مګر هغه کمی وادي چې به وکړل هغه وادي نه سولې پر ځای
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکه کړې دي په ځینو کې کڅه هم پټاکونه کې د ګډون لیوالته ست خو خلق غواړي پوسی چې کوم انتخاباتي ټیم غوړه تر هي او پلانونه لري. پلشکرګا کې د ولسمشري د ټاکونو د پاره د نوماندانو په ټاپه ولار کمپاینیز بهیر ګڼې پښتني راولاړ کړې دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثر انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو لامل شاید ټاکنې ونه سي ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي او یو لامل دا دی چې د نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغه د دغه ستپ زر چې وایي اشرف غنی باید استعفا وکړي په دې خاطر د ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو فکر کوم پرون دی بیا ویلو چې موږ بخپل ټاکنیز مبارزو ته دوام ورکو خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوی.
پتیرو ولس مشروع ټاکنو کې د پراخه درغلو یو ګډوډي لامل د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ نن درې نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق لبخي د ملي وحدت حکومت رانسته سو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي ک انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ به خلک نور هم پر ټاکنو بې باور کیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څوم د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږم نیټه د ولس مشرۍ ټاکنې کوي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسونونو غوښتنه کوي چې خلق سم بهیر تسوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایی کړي.
د هل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي اول خو چې وزن ډیږي په دې خاطر ډیر بشي چې خلکو ته کارت ورسیږي خلکو ته تذکره ورسیږي خلکو ته سټیکر ورسیږي او بیا امنیت تامین شي زمينه مسایده چې ټول خلک خپل وجود وشي او خپل رائے استعمال کړي ورسته بیا هغه رائے په شفاف ډول اصلي تر ورسیږي چې ستاره چې تا استعمال کړي زه تاسو ته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول د پلانکې ستاسو رئیس جمهور سو پلانکې مو د پارلمان وکیل سو پلانکې مو د ولایت شورا وکیل سو.
په هلمند کې د ټاکنو د صحاوي دفتر مسولین وایي تر اوسه د ولسمشري د ټولو کاندیدانو له جملې د محمد اشرف غنی پر مشرۍ دولت جوړونکو ټیم د دوی سره خپل کمپاینیز دفتر راجستر کړی او پاتو نور ته سترګې په لار دي. محمد لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور محمد حقیار د هلمند له چانجیر څخه لیکي د سولې له نهم پړاو مذاکرات څخه باید عملی او څراوزی که ننو دا به هم یو نمایشي پروسه وي. همدرد صدیق خیلی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي چې الله جلاله شانهو دې وکړي چې دغه نهم پړاو خبري مثبتې امپایرې ولري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي که دواړه لوري د سولې د خبرو د بریالیتوب هیل لري اوربندې وکړي چې دوی پر یو بل اعتماد وکړی شي. دغه راز راز محمد ریاض لزرغون کلی څخه بیا لیکلی چې په هلمند کې غلاوی ډیر شوی دی، حکومت په اړه اقدام نه کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سواتله شمېرې له لارې مو راستولي وو، کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ، موږ هم هرومرو درته لولو. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو په ټول افغانستان کې. مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه اوازي اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ازادي او اورېدونکو درته خبرو. پر دې سربیره بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه لرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د قطر په پلازمینې دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به ډیر ژر پیل شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لاجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان په مسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کیدی شي. په مسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز په ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه یې د معلوماتو په استولو کې ځنډ راغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا ولول بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. مخلی ته چې د ازادي راډیو اونیزي خبرونه ته وار ورسیږي، ازادي او اورېدونکو ته د افغانستان په اړه بیا هم دوه راپورونه لرو. ولما ورځ د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د یو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمه کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. همدارنګه انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپله اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ کولی انکړې. ول بلې خو د افغانستان خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلین بیا وایي د افغانستان خپلواکۍ د جشن پروګرامونه د سپتمبر تر 20 نیټې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دوام لري. تفصیل ناجیه صافی اورو.
د افغانستان ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د ترکیه، مصر، سعودي عربستان، چین، ازبکستان، استرالیا او کاناډا په مهمو ځایونو کې ورپید. په افغانستان کې د نن هم دغه اقدام له تود هرکلی سره مخ شوی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رومل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
سو په مملکتو کې بیرغ د افغانستان جګ شو او برج خلیفہ کې جګ شو او بس مونږ ټول خوشاله وو چې بس بیرغ پرون بس ټول مونږ وو ته چکر ته بیرغ هم جو کو.
برای ما جای افتخار است که بیرغ ما در کشور برافراشته میشه و ما احساس خوشی میکنیم.
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیرغ د ترکیه په دریو مهمو پلونو نندارې ته وړاندې شو.
ترکیه د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی تاریخي پلونه د باسفورس پر سر باندې چې ډېر تاریخي پلونه دي آسیا او اروپا سره نښلوي د افغانستان په بیرغ باندې رڼا کوي او په نتیجه کې دا کار وشو او ګڼ شمېر ترکي مقامات، افغانان او ترکان زموږ په پروګرام کې برخه واخیسته.
نو موږ ویل چې د دې لپاره ترکیه حکومت ته پیسې نه دی ورکړل شوی، بلکې د دوړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په اساس دغه اقدام تر سره شوی، خو مخکې تر دې داسې واضح موجود وي چې د دې لپاره افغان حکومت پیسې ورکړي. په ورته وخت کې په دوبۍ کې افغان جنرال قونسل عبدالسمد افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو د برج خلیفه ځینې سنډې هم د زمري په 28مه ماښام مهال په ملي بیرغ پوښل شوی وو چې زرګونه کسانې نندارې ته ورغلي وه. ښاغلی افغان هم وایي د دې لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې عربي متحده اماراتو دا اقدام د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په وړیا توګه ترسره کړی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې د نمانځنو د کمیټې مسؤلین وایي د هیواد د خپلواکۍ د جشن دا پروګرامونه به د سپټمبر د میاشتې تر شلمې نیټې پورې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې روان وي. انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپله اصلي پاڼه یوازې د افغانستان په جغرافیه کې د دې هیواد په ملي بیرغ ښکلې کړې وه. چارواکي وایي د افغانستان له مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او بهرنیو چارو وزارتونو سره په تفاهم کې دغه شرکت په وړیا توګه دا کار ترسره کړی. افغانستان دقیقا 100 کال مخکې له انګلستان خپل خپلواکي ترلاسه کړه. که څه هم په افغانستان کې د خپلواکۍ دغه جشن په کابل کې له یو برید وروسته وځنډید، خو عامو خلکو په بېلابېلو ولایتونو کې ولمانځه.
و امرودل چې د افغانستان خپلواکۍ د سلمې کنيزي په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. په انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه ورځ خپل اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ ښکلې کړې وه. د افغانستان خپلواکۍ ملي او جشنونه بیا هم د افغانستان دننه او د افغانستان بهر د افغانانو لخوا دوام لري. د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلونو ویلي له هیواد بهر به د سپتمبر تر شلمې پورې د خپلواکۍ جشنونه په مختلفو بڼو لمانځل کیږي. البته تر ډیره د سفارتونو لخوا هم دا ورځې لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي اردو یو شمیر سرتیری دا کوي له څو میاشتو را په دې خوا تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دوی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اردو د ټولو سرتیرو تنخواګانې له لوی اختر وړاندې ورکړې او که د چا معاش ورکړل شوی نه وي دغه وزارت دې ورشي. فیروزه عزیزي پرې راپورټ لري.
د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هیواد د پولو نه د دفاع لپاره جنګیږي، خوای چې حقوق پر وخت نه ورکړل کیږي. د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې د جګړې په لومړی کرخه کې دی ادا کوي چې لڅو میشت را پدی خوای تنخواګانې نه دی اخیستي او لدې عمله لګڼو ستونزو سره مخ دي.
امشب روز د وظیفه استم، اما ای دولت د مقابل 13000 14000 که به ما میته امورم سمسایی به ما نه میته مدته دو ماه سه ماه که میشه ما
سرور نو میگی. دای په بدخشان کې دنده ترسره کوي، وای شپه او ورځ خدمت کوي خو دولت یې پر وخت تنخواه نه ورکوي. د دې عمله له دندې زړه سوړ شوی دی.
درې
میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه ده اخیستې. د څوارلسو کسانو سرپرستي راغلې ده. کله چې معاش نه وي نو څرنګه ژوند پر مخ یوسم؟
د ملي اردو یو شمیر نور سرتیری هم په اورزګان کې ورته شکایت لري. د دې ډلې رفیع الله وایي
د کوټوال په کمربند کې وظیفه اجرا کوم رسمي ام مر درې څلور میاشتې وظیفه وکړم، مر ته په یوه میاشت خپل معاش نه راکوي. بل چې راس وای ماشونه نه دی حواله سوي.
د لری پرتو ولایتونو ترڅنګ په مرکز کې هم یو شمیر سرتیری وایي میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دی اخیستي، چې دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
زمانو محمد آغا ده د کابل تعلیمی پوزی مرکز نه د سرطان وسد میاشتې تنخواګانې مینه دی اخیستی. باور وکړئ چې دوه میاشتې د کور کرایې را باندې پاتې ده او د دکاندار هم پور وړیم.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټولو سرتیرو او امنیتي ځواکونو معاشونه یې له لوی اختر مخکې ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي هغو سرتیرو چې تنخواه نه ده اخیستې کولی شي اړونده مسؤلینو ته ورشي.
پیش از این معاش تمامی منصوبین اردوی ملی پرداخته شده، از هیچ کس باقی نمانده
و کسایی که شکایت دارن ممکن تعدادشون کینه مونده و
دی وی لوی اختر وړاندې د ملي اردو ټول منسوبینو تماشونه ورکړل شوی او د هیڅ چا پاتې نه دي. هغه کسان چې شکایت لري ممکن شمیر محدود وي، خو هغوی کولای شي خپل ستونزه له موږ سره په رسمي ډول شریک کړي.
نه یوازې دا چې سرتیرو ته د ماشونو نه رسیدو ستونزه پیدا کړي، بلکې تر دې وړاندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې خی د جګړې په لومړۍ کرښه کې سرتیرو ته آن په کافي اندازه ډوډۍ هم نه رسیږي. خو اوس د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکړې لپاره الکترونیکي سیستم رامنځته کړی تر څو په بشپړه توګه د دغو ستونزو مخنیوی وشي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کی هیله ومنی خدای دیو کی جوړ رو غوسی. دوستانو بیا هم ورزو تاسو د دیونی راغلو پیغامونو ته چې مشتمو پیغام سپتون کی دسکا کی پریشید من داونی غوړم چې تاسو پیغامونو لا تبصره پرته خبر کم په دې خطر چې مش د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. نو داونی د کم دولتي مقام سره مرکان نه لرو، نو غوړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د تاسو د هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زاد لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه ده تېر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دې له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په وټل کې دا مسلمانان هم په وینو کې ولمبول. همداسې له حکومت نه دې جدي پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي. بس وروره دوی دنه د طالب نه هم دغه چې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وزري یا دیم دې پښتنه نه پرېږدي راستان دې غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وګيږي، دلته دې کابل مشرانو سره دی وګيږي، خپل اشرف غني سره دی وګيږي. دغه دغه غمو دې مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خاطر د پاکستان تاسو سره په کرسه باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غاز به تو توزلی نشتوی او دی افغانستان حکومت او جوب چارواکو نزمان دا ایل دا چه زمان گا حق ورونه چه پا پیخور که داخل استقلال المانزو او دی پاکستانی حکومت اجنتان و دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی نظر تر زر دی افغانستان حکومت دی هغو زمان گا دی افغانان ورونه پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولې دي. د هر افغان حق ده چې خپله دا تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق فرق وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پېښور کې او وایي چې دې جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځانته مسلمان وایې، موږ خو د اسلامیت د خپل د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه موږ خپل استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان زورې، ولې تورې تامبو زندانو ته اچوې؟ نو لطفا زما خپله دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر څه زر خپله د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې الله په نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، مرغ دادا بوری په بند کې کوچانی. مکتا یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک ضرورت لرو، یو مکتب ته سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکری د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکری د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبان بند کړي او بله لاره دولتي چارواکو بند کړي ده. نو د خاکری د ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، نشم صلاح خبرې کوم. ګډمنټ زموږ په کلیکي ولسوالۍ کې بېخي د پنځه لس میاشتې کېږي دا واکسین بندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبرې توجه د خدای دې وکړي دا واکسین دا قدر ایله شي. په نورو لاګو کې ماشومانو ګرځان کېږي چې موږ راوړو موږ هم خوشمې کېږي خوشمې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ټک ټک سلامونه د آزادۍ راتو کارکونکو ته